السلام علیکم. په افغانستان کې لګرمینه مخکې لس بجې دي. د ازادي راډیو دا خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې زیاتره ساسي خو خکړه موسیقي او سندري خبريږي، خو د افغانستان په اړه پکې ریپورتونه هم لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته. د کابل خار د نهمه امنیتی حوزه اړوند د کابل بای په سیمه کې یو چودنې یو شمیر کسان ټپیان کړی دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان پروان ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پروند سوریه ولسمشر بشار اسد وستایو او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل خار د نهمه امنیتی حوزه اړوند د کابل بای په سیمه کې چودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د یاد خبر په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې په دې چودنه کې څلور ملکی وګړي ټپیان شوې دي. خاغلی دانش زیاته کړه چې دغه چودنه د سرک پر غاړه د ځای پر ځای شوي چودونکو موادو د چودنې له امله رامنځته شوې ده. هغه ویل چې دغه چودنه په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یو قراردادي شرکت پر موټر شوې ده. تر دا مهاله د دې چودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې دورانکاري فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همدارز د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړ کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ او ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک شمیر د سیاتولو په برخه کې هم برسته وکړي. په چاریکار خر کې د پروان کاپیسا او پنشر د والیانو او امنیتی چارواکو په ګډون د پرونی غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحثو. جنرال نیکلسن هم درج منو کړ چې په دې ولایتونو کې د امنیت د ټینګولو او د انکشافي پروژو د عملی کولو لپاره بحث وکړي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې تیر کړی دي. په هلمند کې د 213 میون قل اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانس پریس اژانس ته ویل چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سرقته کې وسلوال فعالیت کوي. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له دوه نورو وسلوالو سره ونیو. بهادر زوی ویل چې دې سړی د طالبانو د سری قطې د قمندان مولوي ناصر د سلاکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس اژانس د جرمنی ورځپاڼې د ویلت په حواله خبر ورکړی چې دا سړی توماس کې نومېده او وروسته مسلمان شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبرو او پوهېدل چې هغه په 2014 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شو. د ویلت ورځپاڼې لیکلي دي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو انتحاري حمله وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون د سوریه ولسمشر بشار اسد وستایي او ویل چې تهران به د اسد ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنائي په داسې وخت کې د اسد ستاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکی مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخت غوسه او انتقادونه کړي دي. خامنائي ویلي سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریه له مقاومت دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې پر ایران او روسیې غږ وکړ چې له بشار اسد وغواړي چې د دمشق په سنډه کې په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوې اوربان ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 24 په غوطه کې د 1.5 اوربند غوښتنه وکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېلو خواوې ملامتي پر یو بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوطه کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستۍ بمبارۍ کې څه د پاسه 500 ملکي وګړي وژل شوي دي. ترکیه وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد عملیاتو کې پرون د 2 سرتیري وشل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا له تیرې جنوري میاشت راپدې خوا چې ترکیه پوځ د کردانو د وای پی جي په نامه وسلوالې ډلې خلاف عملیات پیل کړي دي. د ترکیه ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. په دې عملیاتو کې تر اوسه 40 ترکی سرتیري وشل شوي دي. ترکیه وای پی جي یوه تروریستي ډله بولي چې د انقره په خبره د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره نږدې اړیکه لري. پی کی کی له 1948 میلادي کال را په دې خوا د ترکیې د حکومت پر ضد وسلوال فعالیت کوي. د کردانو وای پی جي ډله په سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف برخه ده چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په مقایسه پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هی در نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل روسیې یو نوی دروند اټومي توغندی ازمویلی دی. ښاغلی پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن ویشتونکي توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې هم نشي معلومولی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په خپله عادي خبري کانفرنس کې ویل چې پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابته کړه خو روسیې ترې انکار کاو. میرمن نورت ویل روسیې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د منځني واټن ویشتون کټومي توغندیو د مخنیوي له تړون یا INF څخه سرغړونه کوله. هغې زیاته کړه چې د امریکا پوځي بودیجه په کال کې له 100 میلیارد ډالرو اوړي. میرمن نورت ویل چې د امریکا پوځ اوس د بل هر وخت په پرتله ځواکمن دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسی په دوهمه غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی دی او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باس ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. په عین حال کې د پاکستان او برطانیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه سایلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې وویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره به قید او شرط خبرو ته کینی. خاغلی باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بند کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی ورمورز د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل وو.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړ چې طالبان د سیمه ایزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولسمشر غنی تر هستای پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلی دی چې نوموړی وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پانه کې چې پرون ماخام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان ستایلی او ویلي دي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روښانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ژوند آزادي
خزینه تر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په داله سواله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لیست کې
فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه وړاندې په خبرونه کې آزادی رادیو مو چله هم اوریدل شي. خو اوس له سفی الله ستانگزي نه اوري چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
سولې ته یو چانس ورکړی ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د خپلې سرمقالې عنوان همدغه لیکلی دی. ورځپاڼې د کابل پروسې پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین وایي دا کار باید وشي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا که څه هم لږ کمرنګ خبره ښکاري خو په طالبانو باندې دا غږ چې د یو سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ورپرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کوي وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسمان د کابل پروسې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستي مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاو او راسنې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو وغوښتنه وکړه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په ورستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د ولسمشر غنی هغه خبر راخیستې چې ویلي دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله ریپورټ ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بل برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخت له 2000 لومړي کال راهیسې له خپلو ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د رژیم ړنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورځپاڼې په دې ټکي هم تمرکز کړی چې طالبان د خپلې ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوې دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو نوی خبر وکړ ځکه هغه په خوا طالبان تروریستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورسپانې په خبره په اصل کې دا مسأله د ولسمشر غنی په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غنی د راتلونکي کال ولسمشر انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او په خپل هیواد د 15 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00422112 4 5.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د هنر ادب او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چیډونکو او لیکوال اروخا چیډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو سور زې د مخره غلی وای چې زما صحت نه ښه وو، یا اوس یو سور زې ورسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او کچیرته په درې دېرش لهجو لهجې هم پکې وکارو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق شړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا ملا جب دی گنگی شند دی پریشا چی تنکی چند دی ټول لطیغ تیر کرن ستا دا لوست کتابون در پسیشا.
پا زرپانکی با لند کیسا مری خواوری.
دا دا خدای زمکلا خلاص شو چی دوی و سپاس خیچی؟ نخلاص خونه دا، دا خونه وی تکنالوژی دا.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډېرخ دعا کوونکی مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅې کاندې یارانو چې په روزګار د شیخ بیتنی د دورور چې سړبون نومېده او پر شیخ بیتنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د خایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24 منېټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیر شنه چاپ اثر پریښودل او خپل د یو نوی کور ملما شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. پیل کې لار ناجی سپی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او دغه ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکاري د دریو ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمیر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سریدیوي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سریدیوي 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلویخت مومیایي جسدونه موندل شوي. مصري لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلویخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 3 لک تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورون وطن، نو د اورونو د شرر شاعریم د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغه بیتونو خالق استاد عبد الله بختانی خدمتگار چې تیرونه په ابدی خوب ویده شو ژوند ته تم کیګو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا دوه درې ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستي هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار مې جریان
دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مارګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې درلوده خو ژوند ورسره یاري ونه کړه.
تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان تاسو سره یو پنځه د
لنن څخه شاوخوا درې نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څیړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماره چارباره صفحه کې تیر شوی. تر شل کلنۍ پورې عملته وو او د ماشومتوب داسې پنځه شپږ کلنۍ چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د سعد له خوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه پنج کتاب تحفه نصایح او ګلستان او بوستان او دا مې پلار سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وې او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسول په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلی انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانه نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا څلوېښت ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څیړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي
دی په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوری او د نوی معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانی، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چارواخات بختانای په متن پیژندنه کې د ځنګړینوم څښتن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختنای د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورستې کړی و چې د درې نوي کلونو په مړې لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوې شو زلا نوې وغزل مې کلونه مې نوې شو زلا نوې وغزل مې د خاور لزرو سره مې مینه د زړه مینه ده نمشرم او نکشم د دې خلکو خدمتګارم نمشرم او نکشم د دې خلکو خدمتګارم هم دغه ور مې بس ده مرتبه مې پرته مینه ده
بختانیا که افغان ملت را ویخشو نو د خلکو د روزګار یو بنتال شي.
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې لګڼو ستونزو سره مخ وي. پور شوی کلمې څه ډول ولیکو، آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصلي ولیکو؟ دا پښتنې به تاسو ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي. نو د دې لپاره چې دا پښتنې محل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا او ماسترۍ برنامو استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته رابللی او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست چارج اخلو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه، کله که موږ لیک کوو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو که نه؟ هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هماغه شکل یې ولیکو؟
اصلا د ژبپوهنې د اصولو مطابق هر ژبه خپل آوازونه لري او خپل ګرافونه لري او د هغې دپاره انځورونه ټاکل شوي دي او لیکل شوي دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هماغسې باید وویل شي. خو دلته یوه ستونزه مونږ لرو، او هغه ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه بیا هم هماغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات دي چې زموږ ژبې ته راننوتي دي یا مونږ استعمالوو یا د پخوانه استعمال شوي دي. نو د هغې په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بلې ژبې نه، یعنی عربي یا د بلې ژبې نه مونږ ته راغلي، مونږ هغه نشو کولو چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چیرته دا مونږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي، هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې مونږ کلمه بیا په خپل تلفظ فزولیکو
هغه کی تم کیغو. د دې لپاره کومه ځانګړې قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لوی بل ژبه پور کړي او موږ مفغان کوو، نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په امغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو لیکو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو مونږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لاره شته، یو د ګوریز لاره لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال، یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا ځینې نوري کلمې مشته دي چې هغه، یا مثلا خلق، خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي. مثلا قمیص هم دغه سی راوخلی، هم د سی قیچی فرزند دغه سی کلمې شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی. خو چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي، که بیا مونږ په خپل تلفظ ولیکو سباک نشته.
دا چې کله که مونږ کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو،
دلته که خپل تلفظ لیکو او د خپل تلفظ باید په معلومړنی ژبه کې وزلی وګورو چې الته مانوي بدلون را مستقیم
او باید
په لومړنی ژبه کې مانوي بدلون را مستقیم نو بیا موږ حق نه لرو
ځکه چې معنا بدلیږي
او که چیرته الته مانوي بدلون نه را مستقیم کول شو چې موږ دلته په ماغ
معنا
مثلا امدا اوس د معنا کلمه ده دا باید څنګه ولیکو میم
میم عین نون الف
نون الف
دلته هغه په عربي کې په یي باندې لیکي خو هغه ته الف مقصوره وي نو هغه من کول شو په دا عادي الف باندې ولیکو په ولا الف نه دې کې معنی ستونزه نشته ځکه موږ هغه څه تلفظ په عربي کې په معنا په هغه شکل تلفظ کیږي لال او
اوس کې لال تلفظ کو په عین ولیکو
کې او دلته خو فرق شته دلته معنا کې بدلون راځي اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنی تغییر پکې راځي
چې موږ یې کوم تلفظ کو دا په عربي کې بل معنا
بل معنا لري
نو یعنی موږ مجبور یو چې لال
لال ولیکو
لام عین لام
باندې دی باندې ولیکو
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه موږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع دا غا د لهجوي لیکته چې موږ خپل لهجو ته ګړدودي
او صحیح
دوه چورته چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی اته په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو اما غرنګ یو لیکو دا کوم بدلون رامنځته کوي کوم ارجو مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه
دا خو ډیره مهمه پوښتنه ده او مهمه خبره پدې کې ده چې موږ هر ژبه ډیره مختلفه لهجه لري خو دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو لپاره یاد معیاري توپ د د ژبې د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي موږ داس خنوش کولای چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې درې غټې لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو دا چې موږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي او که چیرته په درې دیرشو لهجې هم پکې وکاروو نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي یعنی هره لهجه به ورو ورو د په مختلفو ژبو باندې بدله شي نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو
یا ستاندرد لیک دوت موږ څنګه کولای شو رامنځته کوم مثلا امدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نور لهجو وینکي باید په همدغه معیار لاړ شي
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمندر ته مراجعه کوو چې مثلا په پخواني آثارو کې پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي بل دا د مرکو د جرګو او دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوه ده او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ د الفاظ یا د کلمات باید څنګه ولیکو دا یو قرارداد
او
یو قرارداد رامنځته کیږي هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې په خپل سر لیکنه وکړي دا یو قراردادي سیستم دی
لدی ور علاوه در رسنیو ژبه هم ډیره مهمه ځکه چې پر رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکړو شي خپل باندې معیار ته
دی او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دا ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو
دغه تر دې ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته دي تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو دا تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان داسې یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمه ایز لهجه وکاروي او هغه به کېدای شي ډیر خلک به د هغې سره ناشنا یا سره بلتیا بن لري هغه ته بستون ز پیدا کیږي
لیکنه یواله یا لیکدودی اتحاد څه ګټه لري مثلا یو ځوان دیغه په فیسبوک کلیک کوي وی چی ز خپل لهجه لیکم د خوست یو ځوان دیغه په خپل لهجه لیکي هغه ورته آسان دي آیا هغه چې په دې خوستې لهجه باندې لیک کوي مثلا مور میر لیکی دا گٹل لری او کزیان لری یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل گٹی څه دي زیان نه څه دي
که اتحاد وشي او یو معیار او ټاکل شي د دې لپاره گټه ای داده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دوت لیکي تغیرات په کینه راځي که فرزن مونږ مور یا میر وایو مونږ تاسو په پیپویګو چې مور میر لهجوي توپیر دی خو یو شمیر کسان نور بیا نه پویږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور خو هغه نفر پویږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه سمانه لري اما د میر په مفهوم بیا نه پویږي نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو زوایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې کدا خپل لهجوي د لهجه کاروي دا به تاوان رسي لیکدوتا د ژبې لیکدودي اصول ته به تاوان رسيږي ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو میډیا اخبار مجله داسې چې ټول خلک په ماغه باندې هغه اوسي یعنی پاره پوي شي
یعنی د بحث د نچور په توګه ویل شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو دودی یو
او دا خو ضروری ده
باید ټول باید په یو ډول لیک دوت لیکو او تر ډیر پوری لهجه په پام کې ورنی سو کچې ته لهجه په پام کې ورنی سو خای ډیر کسان زموږ په خبرو پوي نشي زموږ
په اصل بنیادی خبره خدای ده چې ژبه خو مغه یو ژبه ده شکلونه هغه شی ودی تغیر مثلا په جغرافي ای ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضي نور عوامل لکبل هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي نو که هغه تغیرات راغلي خو اصلي بنیادی ژبه خو مغیوه ژبه ده
فنکار که د هر برخې وی خو کچيري د کمال حد ته ورسي نو د شهرت لوړ پوړیو ته رسیږي د فنکار په نن نه برخې کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکو ډاکټر صادق جړک سره زموږ همکار محمد واصل وسال د هغه پر ژوند او فن غږیدل
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو باندے ستاسی پا شاعرے لکھوالے باندے سیڈنو باندے چھے تاسی سمرا کتابونا تردی محالا پورے چاپ شوی دی او ستاسی اغسطی چھے تاسی خپلی ٹھولی توڑا نکری دی اغسطی دی
ما پا خپلا تروس پوری تقریباً سا کم شل کتاب از ما چاپ دی چھے پا دی کی وش ایری ٹھول گدا نویستا خواستی استرگی یو لنڈی کسی دی دا مجبوری پنم نور نظمات کتابونه تقریبا د چړن سره تعلق لري زما لومړی کتاب غرانی ګلان دویم کتاب د دیدوارو نور ټکونه نه چاپ دي غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سچتوري دام لومړی ټوک د پخره افغان ځانګړنی چې پر پاچا خان هغه ځانګړتیاوی پکې راغلي دي دام لومړی ټوک د شي پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسی ادب یو پراخه برخه ده تر پښتو لنډۍ راورسته نو دا هم لس زره مره خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوي دي دغسې پر ځینو شاعرانو م کار کړی لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ دا اول واره ما چاپ کړه د دانش په لنډۍ ټولنې لخوا دا چې نور ډېر کتابونه دي چې اوس یې دلته یادونه د وخت کمی دی تقریبا ول ساتلس کتاب چې هغه زما چاپ دي لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده زه موسس وم اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی تقریبا 15 کال ته دغه غړ رسیدي چې د پښتو خبرونه د مسلسل چاپیږي د یو دوه کال وړاندې مو په 2014 کې
پښتونواله مجله د پښتون نړیواله مرکه له خوا را پیل کړ. شپږمشتنی علمي چړنیز مجله ده چې د دې ز په خپل مدیر یم او د دې ز یو د نور ځایونو د ننګرهار کابل او په خبر ملګری را سره همکاران دي. دغه مجله چلوم او پر مخ کچيري وخت پیدا کړ یا ژوند وو او خو ډیر دی که ژوند پښتون سره وخت ډیر دی نو ډیر کارونه دا شتا ځانګړي ډول جن شاسی موضوعات جن د کامی تیرک جاج دی د جنو پاواله باندې خلک تر وسه پوری لا به دې خبره کلیر نه دی چې بادشاہ خان څه غوښت. سړی ډیر پریشان شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو ولادت دی چې موږ د سیاست په ډګر کې د کتابونو نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي. نو غواړو چې په دې برخه کې کار وکړو.
جړک صاحب ستاسو د شعر مینوال د کرخه دی خو ته ډیر زیات دی ستاسو د شعر سره ډیر زیات مینه لري خو کراته وایې چې ولې په دې ورستیو کې تاسو شعر لګ لیکي او نثري ادب ته مو ډیره مخه کړې ده؟
د څه دی دا شعر خپل د یو وخواړي یو دغه وایي شعر کله کله لیکم خو له بده مرغ ما د یو منظمي کتاب چې ملي ورته شي چې هغه د دوه غزل مخ کې لرم کا وخت د غوتاس ته وای د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا مولا جب دی ګونګي شوند دی پریشا چې تنکی چنی دی ټول لتی غتیر کړل ستا د لوست کتابونه در پسې شا د تیارو مرمن دی لنګ شفقور کی زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا ار ورځ مو جنازه باسه لشاره ستا سفیغ لدی زوانانو پس مړیشا ته په کوم سترګ راغله پختون خواتا سغل سغل زور زه سپین دی پریشا ک په خپل کې دانن یو مټی نشی ک په خپل کې دانن یو مټی نشی مشرانو بیا در ډکه اجریشا د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی د جندي صفی دی بیا تودی تودی شا د احمد لګوره دغه غغ را وزي د احمد لګوره دغه ژغ را وزي پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شا د ژړک کارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور یو څو بلاوی دی شا
من ژړک سه په دغه شعر کې یو پیغام غخته او څه غواړي دغه شعر لاره خپل ټولنې ته وړاندې کې خپل خلکو ته وړاندې کې دغه کوم شعر چې تاسو وسول وستو
نو دا خو تاسو ولید چې ودی کې چې ما څه ویل هغه شعر تقریبا ډیر واځي په دې کې د جغرافي خبره و په دې کې د هغه دلې چې موږ په وسیمو وطن کې موږ هم تر نه پریږدي موږ ژوند ته نه پریږدي او په دې کې چې ما په دې وشیر کې ځخ کړی چې مشران بیا در ډکه درېشه نو په دغه شپریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې هم نصر یو کیږي چې په د جړی روپیز کې مدو 200 جنازې لشاره وځي نو هم دغه د پښتنو د یووالي خبره ده. هغه د خوشحال خان خټک راوینه چې بیا بچا خان بول لو یو کیږي کني ور کیږي بیا تر وسه پوری چې دغه کیسه روانه ده دغه د زموږ د بیت پاکی ده.
ژړک صاحب نظمونه مو هم لیکلې دي ک زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکي او شاعري کوي او ک یو بل غزل مو هم همدا شیبه مینوالو ته د پښتنې سره جوخت وایست.
نظمونه مې ډیر کم لیکلي او نظمونه په یاد زده کی ژمنه دا یو غزل د خدای دی وکي چې تاسو د ریډیو د پاره د سی بیا د بی پکنی وای لندغری په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ود دي لندغری په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ود دي د یار غم ته ورزلا اوسګار نه يم د وطن آلات مټول راته ورات دي د احمد غازل مسی وزان ته وای پر مټونه یو اسکوټو کې پراته دي رابران مو په پردی لارو سم دي د کاروان ملګری ټول زړه نازړه دي یې خورو ورو ملګرو را یو کېږي د بابا په نوم راغوند مشران خلی دی ناس ته کنه کندهار ولی متل دی د عمل چې ورته وایو نو بیا نه دی د ژړک کرمانه څنګه ناسوري شوي ډیر ملګري د بابا فکر ته پړه دي
کوم شیرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره هدا پکې لیدل کېږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولست خپل خلکو ته د شعر لارې وړاندې کړئ خو یو خبره چې ذهن درازي هغه د شعریت مسله ده کله چې شعر لیکي تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوي که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنې ته وړاندې کړئ
ولله د شعریت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو سرلای صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساو په څلوریزو کې په پستور کې خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې موږ مخ ته پرو دی یا پیر محمد کاروان یا په خپل رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په ځای وي هم پیغام رسوي کنه او د څه نور دغه خو موږ خپل ما زه دې ته ډیر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي خو البته خپل ژغ رسول چې دی ضروري دی که نه ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه کړم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ
ژړک صاحب تاسو د یو مشر لیکوال شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لري څه وینا لري چې څنګه کېدای شي زمونږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي
بس په زه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډیرو وړو وړو خبرو تقسیم یو بیل یو جلا یو دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي ډلې دي ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو خپل انرژي خپل توان ضایع کوو په کار دا دی چې زموږ نوی نسل د خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي د یووالي مظاهره وکړي او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه شکیل کیږي که چیرې دا کار موږ ورنه کوي تاریخ به موږ ټول نه معافوي
کیسه لوستونکي یا اوریدونکو په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شی به پیخي او مسالې لټوي او له همدې عمله ل کیسې خوند اخلي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه مریخ دراوروي
مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وي بیخی دا دنیا له یاده وسته وه د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و برګی پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بېزاره و په بالښت یې تکیه وهلې وه د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده نور نو چا بیخي شور نه خواړه په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې ګورئ دلته هوا نشته دوی اکسیجن اچولی ولې که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی ګرځېدل یې څه کوې مړه کېږي اوس نو د پښتنو لړۍ پیل شوه خادم د کوټې له کونجه غږ کړ نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي دلته خو هیڅوک نه اوسي ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي سانه نیا په قهرېدلې انداز وویل نو دا سرخوړلې بیا دلته څه کوي نه نیا دوی اوس څېړنه کوي چې
دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي؟ دا د خدای زمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوي ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمیر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه. خود ټولو نه ساخه تلی وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست وو. سانه نیا یو دم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاوند؟ په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننی برخمو پښتون لوی ټبرته د زیادښت دوا غوښتون کی مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانې څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی، او په پښتني عنعنه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې عنعنې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1018 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د دد الوادی مفصل احوال راوړي او جن نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النساب، معدن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر دې د مخه خلسوی دي. تر نعمت الله وروسته اخوان درویزه ننګرهاری چې تر 1048 هجری کال پورې ژوندی وو، هم د شیخ بیټنی او د دد الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غنی. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې په 612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاندې یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده، او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل زامن، او هر کله به ایویل خپل ورور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګڼون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې هسې لیکلي:
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنه مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنه باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول که که څه هم تر نعمت الله 400 کاله د مخه دی، خو یو له بله ربط او نږدېوالی سره لري او داسې ښکاره کوي چې تر زرم هجري کال مخکې هم د بیټ نیکه له بابته پښتنو پرلپسې او مستند روایات درلودل. د بیټ نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیټ نیکه زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 411 هجري مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدودو وي، ښایي چې پلار او اکای هم د 350 په حدودو کې ژوندي وي. د بیټ نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیټ نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیاء کې هسې راوړي. نقل کاندي چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به یې درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغښ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتونخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لوللې او کسی غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبې په زاری کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبې په زاری کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدۍ دی پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوک زموږ اور بل دی، ووړ کورګی دی ووړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتله نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دې درنا
وکې ټول ژوي په. پوهېږئ استاد بختانی له ژوند څومره غلي پوښتنه کړې، څومره نازک احساس یې رانغښتی. ژونده چیرې مې وړې، چیرته چې مې بیایي زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذاب خلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړې او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر پچی هو سر شاعر یم. چمن تالا ګلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د ګلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زه استایوال وم د وګمو د ګلو، اوس د سرو وینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا باورا پگلو، نن د غنبسو د محشر شاعر یم. پرون د گل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د گل د حسن ان شاگر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاگر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغه ته گل نه یم، نختر شاعر یم. درباری نه یم کلیوال یم، شکر د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوږه وږمه یم د یوسف د کمیس، هم د یعقوب نور البصر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا ګلو گلزار، هله منصور او مظفر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا ګلو ګلزار هلا منصور او مسافر شاعر
فکر می پریشان شو بلشو زماتنگ سو پوری پماکوی جورو جفارنگ فکر می پریشان شو بلشو زماتنگ سو پوری پماکوی جورو جفارنگ خون خواری دی زخو گناگار نیم ما تو گناگار گنی زدی نینکار نیم لد بختانی دیش که مستی لیلا رنگ سو پوری پما کبی